مشال اړو دا محل په خبر کې دا ماسپخین یو بجه دا مشال اړو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او مدیحه میرزاده درته هر کړي وای په روانه غړې کې دا قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او دوه اونیزې خبرونې رورولي او تاندې هیلې هم در خبرو او اول وار ورکو مدیحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
دریمشي اول پامو پر د خبرونو سټکو ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي احتساب عدالت ته خپل فیصله د دورتک پورې وزندوي. په پاکستان کې د خبريالانو فدرالي اتحادیه نند مطبوعاتو د ازادۍ تحریک پیلوي او برتانیا وايي دوه وګړي د نووي چوک زهرجنو کیمیاوي موادو نه جوړ کړی دي. تفصيل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر میاں نواز شریف ویلی چې د اسلام آباد احتساب عدالت د جمعې په ورځ فیصله د دورتک پورې وزندوي. نواز شریف پرون په لندن کې د خبری کانفرنس په وخت ویل چې د میرمنې حالت یې ښه نه دی او غواړي چې ورسره خبرې وکړي. نواز شریف زیاته کړه،
میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے
دی وای زغواړم چې ولس سره یوازې د عدالت په کمره کې فیصله واورم او ولس د گواهی ورکړي. زه د خلکو واکمنی او د غوی د ووټ عزت لپاره هر قربانی ورکولو ته تیار یم. زه پوزي ډیکټیټر نه یم چې لایره به تختم. د اسلام آباد احتساب عدالت د جولای په دریمه د پخوانی وزیر اعظم او دغه د اولادونو پر ضد د ایون فیلډ ریفرنس کیس اورېدنه مکمله کړه او د جمعې په ورځ د فیصلې اورولو ویلې دي. په پاکستان کې د خبريالانو فدرالي اتحادیه نن د رسنو د ازادۍ لپاره یو تحریک پیلوي. د اتحادیه مشر افضل بټ بیګام مشال ریډیو تول د دغه تحریک مقصد په میډیا نا اعلان شوی سنسرشپ او د هیواد په مختلفو برخو کې د ډان رسپانې په تقسیم او خبرونو د بندیز خلاف احتجاج کول دي.
د ملک پټولو پریس کلبونو کې تورې جنډي ځوړندې کړې دي او نن ورځ پټول ملک کې د تورې ورځ په هیڅ مانځي. د ترڅنګ په 9 جولای یعنی د ګل پر ورځ باندې پیښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول پټول ملک کې باندې ډان ورځ پاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کمپونه حمله کوو چې په تریدا پیغام ورکو چې په ډان حمله د صحافت په ازادۍ حمله ده.
افضل بر زیاته کړه که بیا هم په مطبوعاتو بندیزونه جاری وي نو د پارلمان مخې ته به کیمپ لګوي او د هیواد په مختلفو برخو کې به د صحافت د ازادۍ په حمایت کې لاریونونه کوي. په دې اړه د اطلاعاتو او نشریاتو نگران وفاقي وزیر د مصروفیاتو له کبله مشال ریډیو ته څه وویل. د شمالي وزیرستان د وسلوالو طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې یو مهم کمانډان پر ډرون برید کې وژل شوی او هغه ساتونکي ژوبل دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د وسلوالو طالبانو سرچینو نه نوم نه خود په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د تخیل او تحصیل په تور تنګي سیمه کې پر ډرون حمله کې کمانډان عبدالله وژل شوی او د هغه ساتونکي ژوبل دي. خو په بنو کې پاکستاني استخباراتي سرچینې بیا وایي چې د کمانډان او د هغه ساتونکي دواړه وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان کې لډې رمودې پس په وسلوالو ډرون برید دي. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه نن په ټوله سیمه کې شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه لخوا اعلان شوی دغه هړتال د قبایلي اصلاحاتو له مخې په سیمه کې د ټیکسونو لګیدو خلاف دی. په ملکن کې و ضلع شامل دي چې نن ورسره په سواد، بونی، شانګله، ملکن، کوز او بردیر کې تجارتي مرکزونه بند دي. هړتال کوونکي د ملکن ډیویژن پخوانی حیثیت بحالولو غوښتنه کوي. مخکې ملکن ډیویژن تخصصي حیثیت حاصل و چې د ټیکسونو ورکولو نه ورته استثنا حاصله وه. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د اطلاعاتو او مواصلاتو وفاقي وزیر سید علي ظفر وایي سل ارب روپۍ به د هغو قبایلي سیمو په ترقۍ لګول کیږي چې پروستو کې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون په پېښور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت نوموړي وویل چې د دې مقصد لپاره به هر کال 10 ارب روپۍ جاری کیږي. بلخوا د وزیر اعلی هاوس پېښور نه په یو خپره شوي خبر پاڼه کې خبر ورکړل شوی چې تېر ماښام د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان، وفاقي وزیر سید علي ظفر او د نورو اړوندو ادارو چارواکو د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پس په صورت حال تفصیلي خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي وفاقي او صوبایي حکومت په دې خبره سلا شوي چې دغه سیمو کې د نوو حکومتي ادارو د بحالۍ ګامونه به پورته کوي او دغه سیمو ته د پرمختیايي فنډونو په منتقل کولو کې به سستي نه کوي. جرمن او افغان چارواکي وایي چې جرمني نه 80 افغان وګړي تر هغه پس واپس خپل هیواد ته لیږلي چې د پناه غوښتو درخواستونه رد شو. د افغانستان د مهاجرت محکمې چارواکو پرون وویل چې پرون یو الوتکه له میونخ نه کابل ته ورسېده چې دغه کسان پکې سپارو. دا د دسمبر 2018 پس ته افغان پناه غوښتونکو یو لوی شمېر چې له جرمني نه په مستقیم پرواز کې واپس خپل هیواد ته ولېږل شو. د برتانیې د ترګره مخنیوي ادارې او لوړپوړي چارواکي ویلي چې دوه برتانوي شهریان ترغه په سخت نه جوړ شوی چې ورباندې د نووي چوک په نوم د اصحابو فلجون کو زهرجنو کیمیاوي موادو استعمال شوی. دا مغه مواد چې په خوانی روسي جاسوس او داغلور تر د روان کال په مارچ میاشت کې نه جوړ شوی. نیل باسو پرون نو وخت په جنوبي خار ایمز پرې کې خبريالانو ته ویل چې د پورټن ډاون په نوم د برتانیې پوزي سیړنیز مرکز د ټیسټونو پس معلومه کړه چې سلور سلوه کلنې خزي او پنځه سلوه کلن سړی کې د نووي چوک نخې موجود دي. باسو ویل د پلټنیزې ډلې لومړیتوب دی چې معلومه کړي دغه کسان څه رنګه له دغو کیمیایي موادو نه متاثره شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویانا ته د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې تهران به تر هغې له نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې وي تر څو چې د معاهدې نور هیوادونه د دوی د مفاداتو باور ورته ورکړي. د آسټریا له ولسمشر الیگزانډر وان دیر بیلن سره تر ملاقات پس روحانی پرون خبریالانو ته وویل چې دوه میاشتې مخکې له موافقې نه د امریکا وتل غیر قانوني و. نوموړي وویل په دې فیصلې سره به نه امریکا او نه هم کوم بل هیواد ته ګټه ورسي. روحانی د سویټزرلینډ د دورې پس په ویانا کې د آسټریا له چارواکو سره خبرې اترې کوي. او د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روس او امریکا موافقه کړې چې لوړپوړي سفارتکاران باید د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د پلان شوي سرمشیزې په سره ګوري. لاوروف پرون په ماسکو کې وویل چې د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو سره ملاقات باید د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د جولای په 14 په هلسینکی کې د پلان شوو خبرو اترو پس کیږي. لاوروف پرون د اردن له هم منصب سره د ملاقات په وخت خبري هوندې ته وویل چې پرون ورته مایک پومپیو په ټلیفون خبر ورکړ چې ډېر مصروف دی او د سرمشیزې مخکې ورسره نشي لیدلې. د مشال ریډیو خبرونه اوس د کنن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.30 روپۍ او په 1.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.68 روپۍ او په 2.80 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40 بنو کې 38 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 38 ډیګری سینټی گریډ وي.
قدرمن ادھر کو خبروں بند مشال اڑین واور دل چھ ملی ہم مرزا اڑان دکھاول کچرا سے درمان گڑے تر پائے پاتے شی نو نور رپوٹون تر سنگ اد دی رپوٹون اد انیز اخبار ونی تفصیل بواورے دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له احتساب عدالت افواس کړی دی چې دا د او اولادونو پر ضد د ایوان فیلډ د مقدمې د فیصله اورول دی تر سو نور ورځو پوری وزنډوي.
اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے انہیں گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ سنو.
پاکستان کے پر مطبوعات د زیادتون کے فیرون پر زد خبریالانو سازمان لنن د احتجاجی تحریک چلولو اعلان کړی دی. په عام انتخاباتو کې په قبایلی علاقو کې د خوځو د ووټ چولو لپاره کاندیدان سهل زلی کوي.
خلق زنانے اوری با خدا غزمنگ تا خورنا خبر اثری اوری
رون سا داود رون پا زریا بانے داود خواندان زریا بانے رون داود پتر بانے جتن بیلے جیوی
اونیز اخبروانا رورولی کی موب دا یورپ پر بیلجم حیوات کی دا مذہبی ازادی موضوع سے ڈلی دا
مونگ دیر پا خطر یقی سر سر ترسو مخالفت نشت دے دا دولت تخوانا دا بیلجم او مکمل مونگ تا ازادی دا
د مونیز خبرونه تاندې هلی هم لرو شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوښنه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له احتساب عدالت خواست کړی دی چې د ده او اولادونو پر ضد د کرپشن د مقدمې د فیصلې اورول دي تر څو نور ورځو پورې وځنډوي. د احتساب عدالت د سه شنبه په ورځ د ایوان فیلډ په نوم د کرپشن فیصله محفوظه کړې وه او ویلي وو چې دا به د جولای پر شپږمه نیټه یعنی د جمعې په ورځ اعلانوي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
نواز شریف دا وخت په لندن کې دی چرته چې د نموړي میرمن کلسوم نواز تر درملنی لاندې ده. هغه پرون مازیګر د ځانګړي خبري غونډې پر مهال له عدالت وغوښتل چې ډاکټران ورته ویلي د میرمنې روغتیايي حالت به په راتلونکو څو ورځو کې ښه شي، نو د ده په وینا ځکه له عدالت ته غواړي چې د خپلې خوندي کړې فیصلې اورول دي تر څو ورځو پورې وځنډوي. هغه زیاته کړه چې د تیرو څو میاشتو په موده کې د کرپشن په دې مقدمه کې سره له خپلې لور مریم نواز تر سل ځله زیات عدالت ته حاضر شوی او غواړي عدالت دا فیصله د ده په موجودګۍ کې واوروي.
اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے
نواز شریف وای ز غواړم د ولس پمنز او هغوی په گواه جوړولو سره په عدالت کې ولاړ دا فیصله واورم. ز فوجي ډیکټیټر نه يم چې میدان پرېږدم او وتښتېږم. ز د ولس استازم، د پاکستاني کام استازم او داسې بوزدلی بشکار نه کړم چې خپل کام نه هی لکړم. ووټ ته د احترام ورکولو په دې میشن کې ز لقام سره ولاړم او قام لما سره
اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې کای عدالتي فیصله په حق یا خلاف کې راضي خدای به هارو مرو پاکستان ته ستنې شي. کله چې نواز شریف خپل لیکلی بیان ختم کړ نو له هغه خبريالانو یو شمیر پوښتنې وکړي. د یو پوښتنې په جواب کې نواز شریف وویل چې خپل میشن به سر ته رسوي چې د ده په وینا دا ډیر ګران کار دی، خدای هرې قرباني ورکولو ته تیار دی. هغه زیاته کړی چې د دې میشن لپاره تر سل ځله زیات عدالت ته حاضر شوی دی. نواز شریف وویل چې په پاکستان کې د نورو پخوانی وزیر اعظمانو پر ضد هم د احتساب ادارې نیب د کرپشن مقدمې جوړې کړې، خو هغوی په تیرو 15 کلونو کې یوازې درې ځله عدالت ته حاضر شوي دي. په پاکستان کې د میډیا یا مطبوعاتو د نا اعلان شوو بندیزونو په اړه نواز شریف د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې اوس خو ټول نړۍ دا خبره کوي چې په پاکستان کې مطبوعات تر بندیز لاندې دي.
پاکستان میں بدترین حالات ہیں اس وقت میڈیا.
نواز شریف وائی پا پاکستان کی ڈیر ناوڑ حالات تھی تا سرات ویس چی آیا مطبوعات آزاد دی چا مطبوعات قید کری دی نن پر مطبوعات چا قبضہ کرے دا ولی پا پاکستان کی مطبوعات آزاد نہ دی او دا خو یوا سی زنا وائم بلکہ دا نڑی ٹول میڈیا دا خبر کبھی چوک دے ہاگا خلق چی دا کارو نہ کبھی د چای ټیلی ویژن چینل ور تړلې، د چای اخبار ور بند کړی، د چا په اخبار کې پر لیکلو بندیز دی، چا چې به شی مقالې لیکلي او بیا به پر ټویټر پانه شریکولې اوس د هغه وی ټویټ هم لا ور بندوي. د پاکستان سپریم کورټ پروسه شکل د جولای پر 28 نیټه نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې نه اهل ګرځول او په فیصله کې احتساب ادارې نیب ته حکم ورکړی چې د هغه او اولادونو پر ضد د کرپشن مقدمه وچلوي. له دې وروسته نیب پر نواز شریف او اولادونو د کرپشن درې مقدمه جوړ کړي چې پکې یو هم ایون فیلډ نومې مقدمه ده چې په اړه د احتساب عدالت د سې شنبې پر ورځ فیصله محفوظ کړه. د نیب څارنوال عدالت ته ویلي چې نواز شریف د لندن په ایون فیلډ پارک لین کې څلور اپارټمنټونه اخیستي دي، خو نواز شریف وایي چې کورونه په جایزه پیسو رانیولې دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
قدر محمد کو پاکستان کے پر مطبوعاتو یا میڈیا باندھے درزیاتی دن کے فشار پر ضد دے حواد او د خبریان و سازمان لنن سخا د احتجاجی تحریک چلغلو اعلان کرے دے. دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ وائچ د احتجاج مقصد پر میڈیا د نہ اعلان شوی سینسرشپ او بے ضائع بندیزونو مخنیول دی. کسو هم ته پاکستان خبریالان مدنی فعالان او د خبریالانو نړیوالو ادارو لسو میاشتو رئیسی د خبره کوي، خو تازه احتجاج زکه هم پیل شوی چې وتلی ورسپانی ډان ادا کړی چې پر دوی باندې فشارونه زیات شوي او د دې هیواد په فوجي چاونیو کې د اخبار پر خرڅولو بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه لاسنی دی ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د جرنالستانو د فدرالي اتحادیه مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل موجوده وخت کې نه صرف مطبوعات د غیر اعلانیه سنسرشپ سره مخ دي، بلکې د ډان اورسپانې او ډان ټي وي نشریات هم د ملک په مختلفو برخو کې نه خودلې کیږي چې له وجې د دې تحریک پرانیسته وکړه. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټي وي هم د بندیزونو سره مخ وو او د هغه وخت د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي ول وفاقي حکومت د ټي وي په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. افضل بٹ په وینا په 15 جولای 1900 کې فوزی امیر جنرال ضیاء الحق په ملک کې د مارشل لا لګولو وروسته په مطبوعاتو بندیزونه ولګول او په موجوده وخت کې وار بیا د هغه وخت یاد تازه کړی شو. نو موړی زیاته کړه د ملک پټولو پریس کلبونو کې تورې جنډې ځوړندې کړې دي او نن ورځ په ټول ملک کې د تورې ورځ په حیث مانځي. د ترڅنګ په 9 جولای یعنی د ګل په ورځ بعد پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول په ټول ملک کې بعد ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه هم لګوو چې بترې دا پیغام ورکوو چې په ډان حمله د صحافت په ازادۍ حمله ده. او که د یادې نیټې وروسته هم مطبوعات د بندیزونو سره مخ ول، نو بیا به د پارلمان مخې ته کیمپ لګوو او په ټول ملک کې بعد صحافت د ازادۍ په حق لاریونونه اوباسو. د افضل بټ په وینا د لنډمهاله حکومت او نورو متعلقه ادارو نه غوښتنه کوو چې غیر اعلانیه سینسرشپ او بې ځایه بندیزونو لګولو نه د ډډه وکړي چې د مطبوعاتو ازادي یقیني شي. مشال ریډیو چې د ژورنالیستانو د اتحادیې د غوښتنو په حق له د اطلاعاتو او نشریاتو نگران وفاقي وزیر بیرستر علي ظفر سره تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې. بلخوا په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ مشر عدنان رحمت وایي د 2005 کال وروسته موجوده وخت کې رسنۍ د سخت فشار سره مخ دي، کوم چې په هیڅ صورت یو ښه ګام نه دی. خو د ژورنالیستانو ادارو لپاره کار دي چې بې ځایه فشارونو پر ضد د خپل آواز پورته کوي. د نوموړي وینا وه، ځینې خبریالان خدا سیدي چې پر ضد یې په 13 میاشتو کې مقدمه درج کړې شوې دي. د ترڅنګ د ډان اخبار پر ضد هم ګامونه پورته کړې شوې دي، حالانکه یاد اخبار د خپل خوانه ادارو پسې څه لیکلي نه دي، بلکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره کړې مرکه یې خپره کړې وه. خو دې باوجود د ادارو لخوا پرې بندیزونه لګېدلې دي او دا ادارې نیغ په نیغه ولس ته جواب دی نه دي، نو ځکه د ژورنالیستانو اتحادیه هم نشي کولی چې ورسره خبرې وکړي. خو دا قسمه احتجاجونو د لارې دوی خپل دریض وړاندې کوي، د کوم چې څه نتیجه ضرور راوځي. د عدنان رحمت په وینا پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې یو ګڼل کیږي. دلته وخت په وخت نه صرف مطبوعاتو سره کار کوونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروسته یې خوشی کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په 13 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. د IMS د یو راپور تر مخه په 13 کلونو کې په پاکستان کې 14 خبریالان وجلی شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدم اردن کو رائٹرز خبر ایجنس د پاکستانی فعال او لیکوال گل بخاری د سرګندونو په اړه مقاله خبر کړی ده. ایجنس د گل بخاری له خولې وای چې خپل ژوند په خطر کې احساسوي او د انتخاباتو وړاندې د ویری او ترهې حالاتو سره مخامخ ده. ملیا میرزاده د مقاله نوري برخې تاسو ته راوړوي.
رویټرز خبری ایجنس د پاکستاني لیکوالې او فعالې ګل بخاري لخلي وای د جون په 15مه په لاهور کې تر تختول کېدو پس یې ژوند په خطر کې دی. ګل بخاري وای چې د جولای 15مه انتخاباتو نه وړاندې په میډیا او سیاست کې د یرې او ترهې ماحول جوړ دی. ګل بخاري ایجنس ته ویلي چې ځان غیر محفوظ احساسوي او د زوی بهر تلل یې محدود کړی دي. هغه وای چې کله له خاوند سره بهر وځي نو ټول وخت اندېښنه لري. ګل بخاري د پاکستان د پوز ناکېده ده. پوز د هغې په لادرکه کېدو کې له لاس لرلو نه انکار کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د هغې د تختونې د پیښې پس ویلي چې پلټنې باید وشي. اژانس وایي د ګل بخاري د تختونې پیښې پس رسنو او خبریالانو هم شکایتونه کړي دي چې د پوز په اړه په خبر ورکولو کې د محتاط نه اوسېدونکو خلاف دړکې ورکول کیږي. بخاري د خپلې تختونې د پیښې په اړه له ډېرو معلوماتو ورکولو نه ډډه کړې، خو رویټرز ته وویل چې دغه پیښې ته د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عاید تنګولو په تناظر کې کتل کېدای شي. هغې اژانس ته وویل چې له پولیسو یې امنیت غوښتی خو تر اوسه ورته نه دی ورکړل شوی. پولیسو په دې اړه اژانس ته څه ونه ویل. رویټرز لیکي د ګل بخاري تر تختول کېدو مخکې میجر جنرال آصف غفور یوې خبري غونډې ته وویل چې پوز په هغو کسانو خبر دی چې د ریاست خلاف په ټویټر لیکنې کوي. نوموړي د ځینو مشهورو خبریالانو او د ټي وي د چهرو مثالونه ورکړل، خو په دغه فهرست کې د بخاري نوم نه و. بلخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي چې د دوی د اخبار په تقسیم او خپرېدو هم بندیز لګول شوی دی. وکاس ګورایا چې د دغه اخبار لپاره لیکنې کولې له هغو 5 مدني فعالانو او لیکوالانو یو وو چې تیر کال لادرکه شوی و. ګورایا د خپلې تختمنې لپاره د پوز استخباراتي ادارې باندې تور لګولې او وایي چې تشدد ورباندې شوی و. پوز د ګورایا د تورونو او یا د ډان ورځپاڼې د تقسیم په اړه د الزاماتو په جواب کې څه نه دي ویلې.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ما مشال ریتا تاسې وګي قدرمن ودونکو د پاکستان د راتلونکو انتخابات پاره هم تاسو لپاره سور پټون لرو. د پاکستان د ټاکنو کمیشن تر مخه هغه علاقې چې خزو پکې د 100% څخه کم رای ورکړي وي هلته به د ترسره شو انتخاباتو نتیجې باطل احساسيږي. دا چې د خیبر پختونخوا په قبایلی علاقو کې کاندیدان د انتخابي کمپاین لپاره د دې شرط پوره کولو په لړ کې سهلې ځلې کوي. په دې اړه ظفر خان د قبایلی سیمو د ځینو کاندیدانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
گل ظفر د باجوړ څخه د قومي اسمبلی له یو څلوختمه حلقې د تحریک انصاف امیدوار دی. هغه وای د باجوړ لری پرتو سیمه ته د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره تللې دی. خلای کمپاین تر نارینه محدود دی. نو موړی وای په سیمه کې د خزو د تعلیم کموالی ورته د خپل پیغام رسولو په برخه کې ځینې ستونزې جوړې کړي. خو بیا هم هغه په دې هڅو کې دی چې خزو ته هم خپل پیغام ورسوي. دا چې
محمود دوبره د خبرې سفرې باندې گئی د سلارجو اپر علاقے چکی دی معمول اپر علاقے چکی کمپنی ریکور کری دی او پای کی مت بالکل واضح طور مشکلات پتی میں لوگ کے طرح سے بانے لگی ان چاہیے پوزیشن بانے پوری کی نا اگر چیر او دبے کرا
خود مومند ضلع څخه د متحد مجلس عمل په ټیکټ قومي اسمبلی ته امیدوار مولانا غلام صادق بیا وای دوی د مدرسو او لاؤډ سپیکر للارې په خزو کې خپل انتخابي کمپین چلوي.
اکثر خپل سکرم خبرې کیږي خلق زنانه اوري با قاعده غزمنګ ته خورنه خبرې ترې اوري او علاقه کې مدرسۃ البنات جنکو مدرسې دي کنه نو هغه کې چې کوم قابلیت خزي وي هغه هم را بي ته کوي او بلدا چې موږ هم پر دې نه اخو زنانه سره خبره کوم غاړي خو نه چې موږ خو پر خبره ورته کو ترغیب ورته کو چې لکه څنګه سره دا رائے حق لري کنه
د باجوړ ضلع له څلوېختمې حلقې څخه د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ګل افزلوی دوی د یو کور د مشرانو په ذریعه خپل انتخابي کمپاین د دغه کور تر خزو رسوي.
د غرونو ساده داوود د ترونو په ذریعه باندې داوود خوندانو په ذریعه باندې هغه ته دا یو پیغام ورکړ چې زنانو ته تاسو وایي چې تاسو روان دي شي او د دې طرفې کې تاسو لا شي دا زموږ څوکې تاسو خپل وټونه چې کوم دا استعمال د خپل وټونه وکړي.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار محسن داول بیا د په حلقه کې لری پولینګ سټیشنونه په خزو کې د انتخابي کمپاین په لړ کې مشکل ګڼي.
یو زمونږ داسې زم شته چې د بداوای مچ هغه مینس کې سندرزي سندره به غړه راوړي هغه نه پوجې پرود وته زنه بیا هو چا خبره چې 35 کیلومتر لار ده. نو دا یو ډیلیبریټ افورت ته کزنه مدن چې ځانه د ووټ د کم پروسس ته د دې نه لري وساتل.
بلخو د خیبر پښتونخوا د ټاکنو د کمیشن ویان سویل خان د چهارشنبه په ماخام مشال رډیو ته ویل د انتخاباتو کمیشن د پخوانو قبایلی سیمو په ګډون په هر ضلع کې د زرو ووټ اچونکو لپاره یو پولینګ بوت جوړ کړي او د دې لپاره یې د مخکنه د ګوګل میپ په مرسته کرا او صحیح نقشې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه خای په ځینې سیمو کې پولینګ سټیشنونه لري وي خو په دغه سیمو کې د سرکاري ودانیو د نشټون لوجې دغه کار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ د مومند او بادشاه بندونو د جوړولو حکم کړی دی. د مومند خلکو پر حکم خوشحالي څرګنده کړې ده. وایي چې له دې سره به په سیمه کې خلکو ته د روزګار موقع پیدا شي. چارواکو یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې د بند لپاره له خلکو ځمکې په بیا واخلي. دوی وایي د ځمکو اخستلو دا کار ښایي د روان کال نومبر میاشت پورې مکمل شي. نور تفصیل د شانواز ترزی په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په محمد ډیم د سمدستي کار شروع کړی شي چې په ملک کې د اوبو کمی پوره شي او بل دا چې د بجلی ضرورت هم پوره شي. عدالت ته بادشاه نومې ډیم جوړولو امر هم کړی ویلی دی چې په درې هفتو کې د عدالت ته رپورټ هم ورکړی شي. د عدالت په امر د محمد زلی خلکو ډېره خوشحالي څرګنده کړې وای چې ممکنه ده د هغوی د سیمې خلک د بهرونو ښارونو د مزدورونو خلاص شي او په سیمه کې کروندې او د بند جوړېدو لپاره مزدوریان شروع کړي. ملک صاحب خان یا صاحب خان چې د انبار وسیدون کې دی وای د محمد خلک د ډېری غریبۍ له وجې بے کور دي ځکه چې کاروندي یې نشته روزګارونه اسه هم ختم دي. نو د دې د ډیم جوړولو امر ډېر ستای
زه خو خپل خاورې کړه پونډالې او د انبار د خاورې جدي کې هر قسم فصل هر قسم سبزي هر قسم میوجات د په اټم کې کې د څو براش له کسنه چې په موسم یې ملاوي دي ان شاء الله د دې ډیم نه په بار تحصیل پونډای تحصیل د کې د میوجات راځي ان شاء الله چې وجات کم شي دي. دا بدن مشهور شو په دې منډر ابار شي څومره خرچ کراچې لاو کې دي کنه ابدل ته خپل کاروبار باندې دغه شدا جوړ شي.
د یاد دیم نه بعد د اوبو نهرونه هم جوړول شي چې یو بعد محمد پړانګار او بل با پنور پریواته اړه ته پنڈیالی او یکغون تحصیلونو ته جوړیږي. دا بند با د سرکاری رپورٹونو پوینا 800 میگاواٹ بجلی هم پیدا کوي. دا بند سوات نا 400 تا او بیا نو خرتا پوتلی د سوات پسین جوړیږي چې د مونډی نا 12 کیلومتر دننه د محمدو په پنڈالی غرونو کې جوړیږي. ملک محمد امین د یکغون وسیدون کې دی او وای
پیدی خو دوم ردی چې د حد نه سیوا یو به بجلی زیات شي یو به خلکو ته د بجلی د جلوسونه چې کم کیږي او د خلک سړکونو تر اوتی دا بم په کم شي زمکه به په آبادی شي.
د محمدو زمکه زیاتره بارانی دي او چې کله سوکړه نو تر دې چې کروند نوی او خلک تسخل او بوته ډیر ضرورت لري. جمیل ګل نوم یو تن وای
دا ډیره د خوشحالی خبره ده. خپل بدل ته روزګار سبزی او مختلف شینه بدل ته پیدا کیږي دا غم د روزګار یو ذریعہ ده. په نورو زینو کې خزانه دي دا په جمی کې او زمونږ په علاقه کې اوړي کې خزانه په دې وخت کې دي د هیڅ سوب نه کنه نه د مال د پارشته تر دې پورې چرچنی او د مرغه او د مچي چې د دوی لپاره مو بنشته دي.
بلخوا د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د محمدو ضلعي انتظامی او د ډیمونو جوړونکو انجینرانو په شمول یو کمیټي څو ورځې وړاندې جوړه شوې او د ډیم لپاره د سیمې د ولس نه د ځمکو په بای اخستلو یا لینډ اکوایرینګ کار هم شروع کړي. د انتظامی پوینا چې ممکنه ده د روان کال د نومبر نه وړاندې ځمکه واخستل شي او هم د نومبر په میاشت کې په ډیم کار هم شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
قدر من اندر کو پہم دے موضوع کے پاتے کی گسنگ تاسی واو ردل چھے دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میاں صاحب نثار دا مومن او بادشاہ بندونو دا جوڑولو حکم ور کړی دی. دا حکم پرون چیف جسٹس دا میاں صاحب نثار دا یوی مقدمی دا وردن پر محل وکړو او ولس یې دا غوښتنه هم وکړه چې دا بندونو جوړولو لپاره دی چنده ورکړي. هغه پر دې مقاله خپل جیبه دا لس لکه روپو دا چنده اعلان هم ورکړو. دا چې د پاکستان په آئین کې د سپریم کورټ سره دا اختیار وي چې دغه د بندونو جوړولو حکم ورکړي. پر دې موضوع دا راپورټ ورو
عدالت د ډیمونو جوړولو لپاره د سپریم کورټ رجسٹرار سره د اکاونټ خلاصولو هم هدایت کړی او ویلي چې دوی کې د چنده جمع کړی شي او دا هم ویلي چې چنده ورکوونکو د زرایو په اړه به پوښتنې نه کیږي. د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټس د ډیمونو جوړولو لپاره د لسو لکو روپو ورکولو اعلان هم وکړو. د اوبو د بجلی محکمې چارواکو لخوا عدالت ته وویل شو چې کال 2001 راسي د اوبو د کمخ مخه ده او سخت کال دا کمخ زیات ریکارډ شوی دی. عدالت ته دا هم وویل شو چې لس کال پس یو نوی ډیم جوړول پکار او پاکستان توان لري چې اوبه ذخیره کړي شي. واضح دی چې سینیټر شیر رحمان په شمول وخت په وخت کارپوهانو د اوبو د کمخ په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او د ډیمونو جوړولو غوښتنې هم کړې وي. د معاشي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې د ډیمونو جوړول د حکومت ذمہواری وي چې ولله د بجټونو، فنډونو او ټکسونو د لارې پیسې مختص کوي. د په وینا چې تر اوسه پورې ولس نه دی خبر شوی چې بخوانی وزیر اعظم لخوا کال 1999 کې د کر سوتار ملک سوارو په نوم ولس ته ترلاسه شوی پیسې چرته لاړه. ولسوای چې ډیمونه جوړول د وخت ضرورت دی چې د سپریم کورټ چیف جسټس یې هم ادراک لري. خو سوال دا دی چې ولې تیر حکومتونو د لړکی سنجیدګي ونه خودله. د پیښور اوسیدونکو عابد حیات صافی وایي چې د ملک پرمختیایي کارون لپاره ولس لوړاندې نه حکومت ته ټیکسونه ورکوي.
دیم ډیر ضروری دی د قوم د ترقی لپاره. خدا ضروری نه ده چې لکه عوام دې د خپل جیب نه پیسې ورکړي. عوام الریډی سیټیزنز دي د پاکستان او هغه په مختلف ډولونو کې ټیکس پی کوي. دا بیا د ګورنمنت ذمہواری ده چې هغه ټیکس منی سکی شامل ہے. ڈیم بھی جوڑے گا، ڈیم ضروری، ڈیم بھی جو کہ اسکول کالج سے جڑی، پر ڈیم نن سواڈی ضروری ہے کہ راوان کو فل کرائسس ود واٹر سر ریلیٹڈ نو پکار دے ڈیم بھی جوڑ لے شو عوام پر پیسو نہ چے عوام نے دی اس اگے دے جیبوں نہ پیسے وا حاصل ہے.
در پورن تر مخه چې نه یوازې د دی امیر بادشاہ عموما ډیمونو نه د اوبو د ذخیره کولو مسله هواری دی شي، بلکې دی امیر بادشاہ ډیم نه بسلونیم سره میگا واټا عموما ډیم نه با 800 میگا واټا بجلی پیدا کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدر مرو ودن کو وخت شبه ده د ماسپخین یبنی او وجه بلې امیر زاده نه د خبرونو لنډی زور.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلی چې د اسلام آباد احتساب عدالت دی د جمعې په ورځ فیصله د ورتګ پورې وځنډوي. نواز شریف پرون په لندن کې د خبری کانفرنس په وخت ویل چې د میرمنې حالت یې ښه نه دی، غواړي چې وخت ورسره تیر کړي. د اسلام آباد احتساب عدالت په پایون فیلډ ریفرنس کیس کې د جمعې په ورځ فیصله اوروي. په پاکستان کې د خبریالانو فدرالي اتحادیه نن د رسنو د ازادۍ لپاره یو تحریک پیلوي. د اتحادیې مشر افضل بټ بیګا مشال ریډیو ته ویل د دغه تحریک مقصد د میډیا خلاف نه اعلان شوی سینسرشپ او د هیواد په مختلفو برخو کې د ډان ورځپاڼې په تقسیم او خپرونو د بندیز خلاف احتجاج کول دي. د شمالي وزیرستان د وسلوالو طالبانو د حافظ ګل بادر ډلې یو مهم کمانډان په ډرون برید کې وژل شوی او دغه ساتونکي ژوبل دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د وسلوالو طالبانو سرچینو د نیمنو خودو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې پرون د تخیل د تحصیل په تور تنګي سیمه کې په ډرون حمله کې کمانډان عبدالله وژل شوی او دغه ساتونکي ژوبل دي. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه نن په ټول سیمه کې شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه لخوا اعلان شوی دغه هړتال د قبایلي اصلاحاتو له مخې په سیمه کې د ټکسونو لګیدو خلاف دی. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سید علي ظفر وایي 100 ارب روپۍ به د هغو قبایلي سیمو په ترکه لګول کیږي چې په رستو کې په خیبر پختونخوا کې ورګډي شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون په پېښور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت نوموړي وویل چې د دې مقصد لپاره به هر کال 10 ارب روپۍ ویل کیږي. او جرمن او افغان چارواکي وایي چې جرمني 9 شپېته افغان وګړي تر هغې پس واپس خپل هیواد ته لیږلي چې د پناه غوښتو درخواستونه یې رد شي.
ملیح امیرزاده وچې خبرونه لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوردونکو لژمنې سره سم اوس په دې نمای کې تاسو لپاره 2 اونیزې خبرونه لرو. راځي چې لومړی ورورولي خبرونه ته غوښ شو. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې په بلجیم کې میشت وګړي څومره مذهبي ازادي لري. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونی ز خبرونه ورورولي کې مو ز بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلجیم کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد ورکړل شوې ده. ځای خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې یا وختونو کې خوږې او ترخې خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. بلجیم د اروپا یو له وړوکو هیوادونو دی. دا هیواد له 4 هیوادونو سره مځکنی پولې لري چې په هغوی کې فرانس، لوکزمبرګ، جرمني او هالند شامل دي. بلجیم همداسې له شمالي بحرې سره ساحل هم لري. بلجیم لکه څنګه چې د مځکې له پلوه وړوکی هیواد دی خو آبادی یې نسبتا زیاته ده. د نړۍ پر آبادی نظر لرونکي ادارې ورلډ میټرز د معلوماتو له مخې د بلجیم ټول آبادی دا وخت څخه کم 1.5 میلیونه ده. په بلجیم کې هم د اروپا د نور هیوادونو غوندې د بیلابیلو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچرز ادارې د معلوماتو پر اساس د بلجیم د ټولې آبادی 4.5% عیسویان دي. په بلجیم کې د هغو خلکو شمیر د هیواد د آبادی څخه کم 10% دی چې پر مذهبونو باور نه لري. خو تر عیسویانو وروسته په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې د هیواد د آبادی څخه کم 6% جوړیږي. په بلجیم کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلوی شمیر آباد دي چې ځینې پخوا او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. کاری اختر محمد صادق له تیرو شاوخوا یولس کالو راهیسې په بلجیم کې میشت دی او هلته د خپل کاروبار ترڅنګ په جماعت کې امامت هم کوي.
زه نیک مرغه چې کله راغلم دلته بلجیم ته نو دلته د افغانانو ټولنه وه چې هغوی سره مخ شوم او بیا په هغه وخت کې موږ یو مسجد جومات راونیولو جوړ مو کړو. نو بس هغه جومات سره خوا کې اوسېدلم بیا د هغې نه لاړم یو بل شار ته چې هغې ته شار لروا وایي. نو تر اوسه پورې هلته ژوند کوم. دا څه کاله وشو؟ دوه کاله په بروکسل شار کې وم.
کاری اختر محمد صادق ویل چې دوی ته د خپل مذهبي مراسمو ادا کولو په لړ کې هیڅ خند هم نسته بلکې مرسته ورسره کیږي.
مونږ ډیر په ښه طریقې سره سرته رسو. مخالفت نشته د دولت په خوانه د بلجیم او مکمل مونږ ته ازادي ده. پنځه وخت لمونځ ورسره د اختر لمونځونه په تراو کې ختمونه د روجی په میاشت کې افطاری همدغه سید پښمنی پروګرامونه ټول مونږ جوړو ډیر په خستا او ښه طریقې سره سر تر رسو.
نموړي ویل چې هلته په تیر کړي وخت کې کله هم داسې نه دی ورسره سوي چې یو چا دی د مذهب ته پټیټه کتلې وي.
زه تر اوسه پورې هیڅ بد خاطرات د بلجیم د حکومت یا د عام خلکو څخه نه لرم ځکه چې د ټولو افغانانو نه زیات زه د دینی چارې مخ ته وړم. خو الحمدلله تر اوسه پورې داسې ستونزه مخې ته نه ده راغلې چې په هغې کې موږ ته مشکلات او یا داسې ستونزې پیدا شوي.
کاری اختر محمد صادق وای خوږه خاطره یې دا ده چې د ده په وینا له ښه چلند څخه یوه کورنۍ متاثره شوې وه او اسلامي قبول کړی و.
یوه کورنۍ چې یوې پلار و یوې زوی و او مور دوی زما په لاس داسې مسلمانان شو چې ما یو کارواش ترېنه اخیستی و چې د هغه کارواش معامله ډېره په ښه طریقې ورسره ما چلولې وای. نو دغه خلک زما د دې معاملې نه ډېر خوشحاله شو. نو وی ویل چې تاسې مسلمانان خو ډېر ښه خلک اوسئ بیا خصوصا تاسې افغانان ډېر ښه خلک اوسئ څومره ښه معامله مو موږ سره سرته ورسوله. نو هماغه و چې ما بعضې کتابونه ورکړو او هغوی مطالعه کړو او هغوی سره زما خبرې چې کومې کېدلې د دین په حساب باندې نو الحمدلله بیا هغوی ایمان راوړو او مسلمانان شو.
حجی امین باوری له تیرو شاوخوا دروشت کالو راهیسې په بلجیم کې میشته دی. وای هلته د مذهب په وړاندې هیڅ مشکل نه لري او په پوره ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم ادا کوي.
دلته د مذاهبو د عقیدو پراخه ازادي ده او هر څوک آزاد دي چې خپل دینی مذهبي کلتوري او د مناسبات او مراسم په سم او صحیح شکل باندې اجرا کړي. لا ته دولتونه کومک او مرسته ورسره کوي چې دغو چارو ته سمه رسیدګي وکړای شي. په هماغه افغاني او پښتني دود باندې په اسلامي دود باندې دا ټول مراسم پرځای کیږي.
حاجی امین باوری وای په تیرو کړو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې یا کله هم چا مذهب ته سپکاوی نه دی کړی بلکې د ده په وینا برعکس مرسته ورسره کوي.
تاسو لپاره په اسلام سهولتونه ایجادوي چې تاسو کولای شئ خپل مذهبي مراسم په ځای کې یو د هغو لپاره یو ځای یو بنا جوړ کړئ. نو هیڅکله داسې نه دی پېښ شوي.
بلجیم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې داسې ناوړه پیښې رامنځته شوې دي چې زمواري بیا سخت دریځو اسلامي ډلو منلې ده. حاجی امین باوري وای د بلجیم حکومت داسې پیښو ته یوازې د یو جرم په سترګه ګوري او داسې نه کوي چې په اسلام او یا مسلمانانو پسې وتړي.
په اسلام یا په مسلمانانو پورې کله تعلق نیسي یا اړه پورې نیسي هغه د تروریزم او د بنیادګرو هغه کړنې دي چې کله نه کله پر تلویزیون راشي کله خبر خپور شي کله دغسې. خو هغه هم دولت کوشش کوي چې دا خبره د دې لپاره چې تفرقه دلته ایجاد نشي د مسلمان او د غیر مسلمان ترمنځ. نو هغه ډېر داسې پیکه کوي چې هغه ته د جرم یا د جنایت په سترګو ګوري، نه داسې چې یو قوم پورې یو قبیلې پورې یو مذهب او یو طریقت پورې دا وتړي.
نوموړي وویل چې ځایي خلک یې نه یوازې مذهبي مراسمو ته درناوی کوي، بلکې کله ناکله ورسره پکې ګډون هم کوي.
کله زموږ په مسجد کې د اختر د ورځې په مناسبت باندې مثلا تعداد زیات شي، نو په مسجد کې ځای نه وي، خبره ته تاسو وزرو دوه وزرو کسانو ته ورسېږي، او زموږ مسجد مثلا د دوه نیم سو کسانو لپاره تعداد دی. نو بیا موږ د کوڅې د خلکو څخه هیله وکړو چې موږ راځو دا کوڅه بندوو یا په کوڅه کې درېږو. نو هېڅکله مخالفت نه دی شوی، څو دا په ډېر ورین تنظیم باندې او دا منلې ده راځي بیا ویني راسره زموږ د اختر کاسی و ڈوڑی کم دغه چې چای چې مو ترتیب کړی اسره چې موږ جوړ کړی هغه کې ګډون راسره کوي راسره ناسي.
انجینیر حضرت سادات له تیرو شاوخوا اتلس کالو راهیسې په بلجیم کې میشته. نوموړی په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي
د بلجیم د اساسي قانون پر اساس باندې په مجموع کې وو مذهب او دین دوی په رسمیت باندې پیژني، او حتی له دغه دینی مذهبي مؤسسو سره هم دوی د دولت د لارې تکي مرسته کوي. یعنی بلجیم دولت چې دی په خپل یو بې طرفه دی د دین په حساب باندې، خو دغه دینونو مذهبونو ځینې چې دي په هغه جمله کې اسلام هم دوی دوی په رسمیت پیژني، او د اسلامي ټولنو سره او د اسلامي مؤسسه سره دلته چې په بلجیم کې دوی مرسته کوي.
دی وای په ټولنه کې ښه او بد خلک وي، خو په مجموعي توګه یې کوم توپیری چلن نه دی لیدلی.
افراد خو نو کېدای شي چې ښه چلند ولري، افراد کېدای شي چې بد چلند ولري، نو خو په افرادو په انسانانو په اشخاصو پورې اړه لري. خو داسې چې عمومي دا فکر وي چې په دې خاطر چې نو ته ګواکې دا خپل عقیده پالې یا مسلمانې یا خپل هغه دین عقیده پر ځای کوي او تاسو سره د مخالفت وسی، داسې مثال زه نه لرم. خو د افرادو په حساب نه خامخاله وخت راځینو چې یو څوک درته په دې حساب باندې بد ګوري، خو عمومي پالیسي د خلکو عمومي په دفترونو کې مثلا دا ډول روحیه نشته.
انجینیر حضرت سادات وای دا خبره ورته د نه هېرېدو ده چې د بلجیم حکومت ورسره د یو جماعت په جوړولو او پرانستلو کې همکاري کړې وه.
هغه ورځ خو نه هېرېدونکې ده کله چې 2010 کال کې یو پیښه وسوله چې موږ مجبور شولو چې باید و هم مسجد یا جماعت څوک افتتاح کړو جوړ کړو. نو په هغه ځای کې مو چې د بلجیم د دولت او د دې ادارو هغه همکاري او کومک او ولیدی او ومولیدل شي چې ډول خنډې مشتنکې متوجه او حتی کوشش وکړي چې دا کار مو ژر ترسره کړو. ځکه چې روژه را روانه وه په هغه کال کې، نو تر روژې یو دوې درې ورځې مخکې مو هغه جماعت افتتاح کړی. دا زموږ لپاره ډېر زما لپاره شخصا یو ډېر لویه او د خوشحالۍ خاطره ده.
بریالی ویاړ له شاوخوا شپږو کالو راهیسې په بلجیم کې ژوند کوي. دوی وایي هلته د زیاتره لویو مسلمانانو هیوادونو د خلکو خپل جماعتونه یا اسلامي مرکزونه دي چې په آزاد توګه پکې خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نو دلته په نږدې آر وړو کې غټ ښار کې یو دوه جماعتونه یې اکثره بیا داسې په نومونو سره یادېږي چې د عربانو جماعت دی او د مراکویانو جماعت دی او د ترکانو جماعت دی او مثلا د افغانانو جماعتونه دي. نو زه فکر کوم دلته خو نورمال لکه څنګه که مونږ رسیدګي وکولی شو، هر ښار کې جماعت شته او خلک خپل لمونځونه کوي. البته دغه د لاسپیکر یا د اذانونو مسایل پکې نشته، نو ښکاره جماعتونه دي، لمونځونه پکې روان دي، اخترونه لمونځونه دي، جمعې لمونځونه، روزانه نور داسې ټول مراسم پکې ترسره کیږي.
بریالی ویاړ وایي داسې کیږي چې ځینې مسلمانان د بلجیم خلکو ته مشکلات جوړوي، خو د ده په وینا ځایي خلکو کله هم دوی ته څه ستونزه نه ده جوړه کړې.
مسلمانان ځکه مسلمانان یو بل سره ستونزه پیدا نه کی، ما تر اوسه پورې داسې نه دی اوریدلی چې د بلجیم د خلکو د خوانه یا د نورو داسې ټولنې د خوانه چې هغې غیر مسلمان ټولنې دي، هغوی د مسلمانانو مذهبي مراسمو ته یا د مسلمانانو مسایلو ته پسپکې کتلي یا د دوی ته کوم مزاحمت کړي یا دوی ته کومه ستونزه جوړه کړي. البته یا اکثره موږ مسلمانانو خلکو ته مزاحمت کړي د شپې تر ناوخته غونډې کوي یا په جومات کې شوري.
انجینیر حضرت سادات وای د په فکر د اروپا د پرمختګ یو لامل شایده هم وی چې په دې ټولنه کې برداشت ډیر زیات دی او یو بل ته غوږ نیسي.
یو بل سره زغمی او دغه ګډ ژوند د دوی فکر کوم چې د دوی دغه د پرمختګ یو اساس زمونږ شي چې دا چې دوی د ګډ ژوند او یو بل احترام یو بل زغم ته ډیر زیات ارزښت ورکوي. نو زما افغانانو ته دا پیغام دی چې د هر ایدیالوژي چې د هر فکر د هر ژبې د هر قوم د هر سیمې چې یو بل سره وزغمی او راځي چې یو بل سره وزغمو.
حاجی امین باوري وویل په پښتنه ټولنه کې باید د هغو عناصرو حوصله شکنی وسی چې ځوان نسل د مذهب پر نامه تشدد ته هڅوي.
زموږ د ځوان نسل په روزنه کې تر ټولو لومړی او اهم رول چې لوبولی شي او لوبولی دی تر اوسه پورې محراب دی. زما د محراب د چلوونکو یا هغوی چې په محراب کښېني وو د محمد علیه السلام د کمبلی پر سر باندې ناست وي د هغو څخه زما هیله دا ده چې د تشدد څخه دی و مینې ته محبت یو بل ته د منلو او د زغم درس او هدایت وکړي. دا دین باید د دغه ډېر ترینګلتیا او د دغه بنیادګرۍ څخه راووځي او دا باید دغه زموږ محراب یې کولی شي چې دغه چاره ترسره کړي.
بریالی ویاړ وای په اروپا کې ورته معلومه شوې ده چې په پښتنه ټولنه کې د زغم ډیر کمای دی.
زمونږ بدبختیانې دا دي چې کله موږ نورو خلکو سره یا نورو سیمو ته ځو هلته د خلکو منفي عادتونه یا منفي کرکټرونه زر اخلو ولې په مثبتو باندې یا فکر نه کوو یا یې نشو اخیستی یا شی شدی. دا زموږ ستونزې چې دي دا تر ډېره پورې د دې بیس یا د دې اساس چې دی هغه د زغم او د برداشت مسله ده چې په موږ کې ډېره کمه ده.
کاری اختر محمد صادق وویل په ټولنه کې ستونزې له بې صبرۍ پیدا کیږي او د ده په وینا په کار ده چې په هر څه کې له صبر څخه کار واخیستل سي.
موږ دوی ته دا قناعت ورکوو چې صبر خوشی دی، صبر تاسو حاصل کړئ په مانځه سره، همدغسي په تلاوتونو سره، همدغسي په نیکو اعمالو سره، په وظایفو سره دا کوئ نو بیا انسان صابر جوړیږي. نو کله چې انسان صابر شي او صبر ورته الله پاک ورنصیب کی نو بیا قناعت هم کوي او بیا هغه د زړه نه حسد او کینه او بغض او هر شی وزي او بیا نیک طرف ته او ښه طرف ته او ښې لارې ته مخه کیږي.
د خبرونې ګډونوالو وویل د دوی په فکر پښتنو ته پکار ده چې پرمختګ ته فکر وکړي او هغو خلکو ته غوږ ونیسي کوم چې دوی ته له نړۍ سره یو ځای د تلو لارښوونه کوي. د مشال رادیو دا ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
قدرمن اودونکو لژمنې سره سم بوس درته دویمه اونیزه خبرونه تاندې هلی در خبرو څنګه تاسو معلومات چې په پاکستان کې د روانې میاشتې په 25مه عام انتخابات کېدونکي دي. د نن په پروګرام کې بعد خزو د ووټ اچولو او په ټولنه کې د پوهاوی په اړه خبري واوري. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ فرخنده سره جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په پاکستان کې د روان میاشتې په 25مه نیټه عام انتخابات کېدونکې دي. د نن په پروګرام کې د ښځو په ووټ اچولو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او تاسو ته په تاندې هلې خبرونه کې ستړي مشي وایم. په پخوانیو انتخاباتو کې پزینو سیمو لکه دیر کې سیاسي ګوندونو داسې لوزنامه وکړي چې خزه به ووټ نه اچوي. که څه هم اوس په قانون لمخې په یو حلقه کې د خزو د ووټ شره که د 10% نه کم وي نو دغه انتخابات په نلین وایډ وي او لسره به کیږي. په خزو کې د ووټ د اهمیت په اړه کارکونکي شاد بیگم وایي اوس هم د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې تمه ده خزې په کمه شمېره کې د ووټ استعمال وکړي.
دلته خو مسله دا ده چې یقین سره خو هیڅوک هم نشي ویلی چې لکه معاهدې به نه کېږي، ځکه چې معاهدې اکثر وسیسې هم دا تېر دوه الیکشن کې شوي دي چې ډېر زیات لکه په تحریري شکل کې او یا داسې ډېر زیات په ارګنایز طریقه باندې نه کېږي، خو پارتیانې دن نه په خپل منځ کې پټ په پټه باندې چې کوم دی یو بل سره ځکه خبرې کوي چې لکه تاسو خځې مراولې موږ هم خځې مراولو او دا دوی ځکه کوي چې دا د خپل د سیاسي مفاداتو دپاره کوي. خو دا ځل ده چې دا ځل چې کوم د سفر پولیسټیشن لکه د ډېر اقتدار او نیزل باندې 115 سفر پولیسټیشن دي چې په ډېرو ځایونو کې سفر پولیسټیشن دي د ښځو دپاره سینسیټیو ایریاز کې جوړ کړی شوي چې مخکې به د ښځې روکتام کېدو او سره په جرمن سیټ باندې چې کوم ښځې ولاړ دي لکه د بره دبنه مراله ده د لور دبنه مراله ده دا ښځې په خپله باندې ډېر اکټیو ځان د اور دپاره دا دی چې لکه وطن پابندی نه دي په څنډه شکل کې موجود دي یا مشکلات دي. خو دا چې خځو ووټ به هم وي دغه خځې دا شمېر به هم دي راځي چې خځې به ووټ راوځي ځکه چې په دې لور در کې په دې تیر وخت کې دوه فیصلې چې کوم دي دوه الیکشن چې کوم دي هغه کله ادم شکر شوي په دې وجه باندې چې هغه کې خځې منکره شوې د خځو ووټ په 10% نه هلته کم وو نو دغه یاره چې کوم ده چې 10% نه به کوم دی باندې ووټ کم وي نو د باره الیکشن کې دي د دې نه اټین لږ خبر دي نو کېدی شي چې کلم کلم مخالفت وایي چې خو پټ په پټه باندې لکه خپل منځ کې دا د دوی هغه یو قسم چې یو رویه دي چې یو شعر چې دا به ټیم اخلي چې دل چې دوی دغه شي نو د صدا شي معاهدې د پسونو په شکل یو معاهدې نه کوي او که بهر یې نه کوي کوم دی خپل ورکر صدا شي دغه دوی ورکې مسج ورکې چې لکه تاسو کوشش کوئ چې خځې مراولي.
شاد بیگم وای په دیر کې دوه خزې په عام سیټ انتخابات کوي خو تر اوسه دوی جلسې نه دی پیل کړي او خپل انتخابي مهم یې شروع کړي دي. دا چې له دې سره به په خزو کې سیاسي پوهې ته وده ملاو شي او خزې به په زیاته شمېره کې د خپل ووټ استعمال وکړي که نه په اړه شاد بیگم وای
ګوري اولنی خبره خو دا ده چې وسنه چې دا کوم الیکشن دی د دې نه مخکې د حالت ډېر بدل دی په دې کې. ګوري کومه پارټي چې په حکومت کې پاتې شي نو د دې باوجود چې په دې کې د پاکستاني په اړه ډېر په دوه ځوان کې مطلب لري اکثریت دی خو د دې باوجود اوس کوم دا لږ ورځ مخکې چې هم دا بای الیکشن کومې ته وګورو په دې کې د دې ځات مختلف وو په دې کې نورې پارټي نه لري چې راغلي پی ټی آی راغلي او خاصه پی 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 دې ځات کیرانه په دې کې څو هغه زمرانه چې هغه ځان سره خو ووټ د ځت موبلایز کړي وو نو دروان الیکشن کې دا خبره نه دی مطلب مکس غون ته به دې نه ښکاری چې کله چې د ځمکې په واره په دې کې راشي په کې یو ورځ یو د دام د دې کوم کار کړی دی د نه دای کو جن د خپل ځات چې کوم دي تحفظات دي او بیا دا خبره چې کوم ځای لکه تاسو خو ګورې په بر دې کې پی ټی ای باندې جنې ونه او موهم چلې خپل په دې ورته کې د سره د حق ځمکې په کوم مضبوطه حلقه چې د حق سره چې کوم هغه هغه چې په نن ان ته کې یو فیمل چې بیا شاهد کوم باندې نه راغله چې هغه د دې وخت نه په پولیټکس کې ده صبای سپورټوي څنګه نمبر مخکې پات شو دی ډیره اکټیو ده نو کوم دي چې زموږ ته ګورو نو ګورې د دې غونډه علاقه کې دی یو خځي په نرم کې د تاریخ پوسټر مې کېدل دا غي په نوم لګځل شي چې د لوټ هغه په خپل باندې برهدا د شیخ لامل شروع کړی کېدل کې چې موږ شروع کې سوګیا یا حمید چې کوم د بره و سم الته کې هم څه ده چې لکه د دې خځو مخې ته سړي دی ځات ولا دی لکه دا خځي د هم د بره هرا څو دي نه دی راغلی د دې د خاندان څه دی یا د مطلب د پارټي څه دی چې کوم دی هغه د لپاره کمپین چلی خو چې لا مخته نه موږ ګورو چې کدا خځي واقعي په عملي توګه باندې میدان ته پدې کې راوتی په خپل باندې او دې په دې کې په خپل ځل کې او په دې کې په هر ځل کې چې څه شي ته دوه ځل وکړي نو آلډي یو خځو کې یو بدلون راغلی دی په خپلو کې بدلون راغلی دی خو غواړي چې دا ور دا مسله چې کوم دا بازار موږ منلې دا او دا په خپل شین کې نشه باندې دوه زور چې تاسو د کلچر په تناظر کې ډیل منسوشن جوړ کړي کنه نو په دغه څه څه دا موږ ګورو آلډي خلکو کې غوښمه مزاحمت دونه دي چې خلک غواړي چې هغه وکړي نو په دې وجه باندې زموږ خیال دی د بدغه فرق کې چې لکه سوچ کوم دې کوم څه هغه یو د دې څخه مخکې نه او د خځو ور چې کوم دی دا به کبیر مطلب زیات نه خو بیا هم د مخکې په نسبت باندې کوم کمپیر کوو نو په خطا ده کې برابر
د 13 اپریل میاشنا الیکشن کمیشن داسې پروګرام پیل کړی چې پکې خزو پریزایډینګ افسرانو ته ټریننګ ورکول کیږي. په دغه پروګرام کې روزنه یا ټریننګ ورکونکي تبسم مجید وای په خزو کې په دې اړه په حکم ادا چې د خپل ووټ استعمال به څنګه کوي او زیاتوي.
اصل کې خو د دې ورکشاپ مقصد هم دی چې دا هغه ټول معلومات چې هغه ته موږ پروایډ کوو نه پوها نه خلکو ته هغه پته نه نو موږ چې کوم دا ټریننګ ورکو یا ارینج شوی دي نو په هغه کې خو په هغه ټول هر څه باندې موږ په کومه پروسس باندې چې دا پولینګ پروسس څنګه لري د کوم ځای نه به شروع کیږي په کوم ځای به ختمیږي ووټ به څنګه کاسټ کیږي څنګه دا ټریننګ چې دا پولینګ سټاف د لپاره ارینج شوی دي په هغه کې پریزایډینګ آفیسر سینیئر اسسټنټ پریزایډینګ آفیسر یا سره دو اسسټنټ پریزایډینګ آفیسر یو یو سره پولینګ آفیسر پنځه دا یو نور سره سکیورټی سټاف او دا کوم کلاس 4 هغه نو په دې پروسس موږ هغه پولینګ سټاف پرې کو بیا پولینګ سټاف چې کوم دی خاص کر پریزایډینګ آفیسر هغه ته موږ وایي چې ته به د اورډر سره پراپرلی څنګه هیلپ اوټ کې دا پروسس کې چې هغه هغه پراپر سی دا خپل طریقې سره خپل ووټ څنګه کاسټ کی چې سب بمینس کې بګی سهارډل ځان شي بل څه کوته سهارډل کریټ نکی نو هغه په خو نه او هغه په هچې دا بیا دغه د دې چې موږ سره د هغه ایوالویشن هم کو نو دا ټریننګ نه مخکې چې کوم څنګه یې هغه موږ هغه په توګه چې دا هغه سره نالج ده پر ټریننګ نه بس نو هغه لکه ما چې اوس بوري تقریبا 18 پلس ټریننګ چې دا هغه په کیسه ماستر ټرینر هم نو دا ریزلټ چې موږ سره په اخر کې کوم دا هغه په چې موږ چیک په اخر کې هغه خلک لري لکه 90% هغه امپروومنت کی
تبسم مجید نمو داوه پختل ولی په زینو سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې د خزو په پولینګ سټیشنو کې بدنظمی لیدل شوې ده. هغه وایي داوار الیکشن کمیشن د داسې قسمه بدنظمۍ د مخنیوي لپاره لوړاندې ګامونه پورته کړی دي.
په دې کې دا بدنظمی دا مین ریزن چې کنه چونکی پولینګ ایجنټس یی د دې کم د دې امیدوار د طرف نه چې کم دا ایجنټس راغلی او ناسي چونکی مین کیسه د اکیزګین نشو کی هغه خرابې پیدا کړي او بل بداسي کول چې د پولینګ سټاف سره خاص کو د فیمل پولینګ سټیشن کې کوم چې لایک هغه فیمل اتورټی نه فیل کوي څه زموږ د معاشي هغه لګ هغه حالات درسې دي نو دې پرې له لاسه چل کړې دي چې کوم لکه پریزایډینګ افیسر دی پولینګ سټیشن اتورټی دا نو هغه لې یو خو د اول نه شروع نه دا سره د پاک ورځ باندې د ماجستریټ اول اختیاراتي نو هغه اختیارات ولا لګ زیات کړو او یو هغه لې سکیورټی چې هغه سونه ډیمانډ کوي سپوز هغه سره اول د پولیس په مخ کې کله چې بلیکشن نو هغه اوس وی چې نامه له ډیر کې شلو راکې زپا پولینګ سټیشن خړې زیات سنسټیو دی ایون آرمی ور سره به کوم دې پرې له هیلپ اوټ کې نو دا هغه سره چې یو اغه سکیورټی دا کم کسان دی چې آرمی ور سره هم هغه کال کې ناغه هم راتلی شي بل د پولینګ ایجنټس دا کنټرول لپاره دی ویره لدا چې چل کړی دی نور کله چې بس فون پولینګ ایجنټس او هغه اتورټی لیډرز هغه دواړو طرف نه راوړ او بس چې پریزایډینګ افیسر دا هغه نه اتورټی هغه لیډر واغستل هغه دي چې چونکی مطلب دی په علاوه کول دي سره لیګل سلار نو اوس دا چې چل کړی دی پر امیدوار چې دی یو پولینګ ایجنټ په پولینګ سټیشن کې پر یو پولینګ بوث کې سپوز درې پولینګ بوث کې نو یو پولینګ بوث کې د سری پر امیدوار چې دی یو پولینګ ایجنټ او کله چې د کاونټینګ پروسس راشي سپوز په یو پولینګ سټیشن کې درې پولینګ بوث نو مطلب دی امیدوار تر څنګ درې پولینګ ایجنټس دي د کاونټینګ په پروسس کې بیا هغه پریزایډینګ افیسر سره اتورټی دا چې هغه دې وانه ته وایي چې تاسو خپل دې وانه کې یو تن چوز کوي هم یو تن بس په کاونټینګ کې کېنه نو هغه کیسې میشته کېدل لکه شاده چې کم سونه کیسې شو دي نه دی پر الیکشن کمیشن په پاکستان دا کنټرول لپاره ډېر خسته ستراتيجي جوړ کړې دي چې دا پولینګ ایجنټس به کوم کم شي یي به خو یي خو لکه کم کړل او بل سکیورټي به هم زیات پروواید شي کنه نه چې سکیورټي او بل هغه سره د پریزایډینګ افیسر سره د ماجستریټ اول اختیاراتي نو د هغه سره د هغه حالات د کنټرول کېدو پورا پورا هغه اتورټی دا هغه ووټر به کوم سکیورټي او هغه پولینګ سټاف به کوم سکیورټي نه ان شاء الله تعالی امید ده چې دې پر له خو بخي
د عوامي نېشنل ګوند شازیا اورنګزیب چې دا وخت کور په کور په یو شمیر سیمو کې کمپاین کوي وایي اوس د پخوا په نسبت په خزو کې د خپل ووټ په اړه پوها زیاته شوې ده او خزو غواړي چې په روانو عامو انتخاباتو کې د خپل ووټ استعمال وکړي
تاسو به اړین شئ چې خزو کې دم رهدا پورې وایي چې هغه لري چې موږ خو نېشنلیان خو پریږدی خو چې کوم هغه نیوټرل ووټر دی نو هغه نیوټرل ووټر چې کوم دی یا هغه فلوټنګ ووټ چې ورته وایي نو تاسو یقین وکړئ چې د هغوی هغه ټیلټ عوامي نېشنل پارټي په دمره شوی دی چې هغوی وایي چې عوامي نېشنل پارټي په 2008 کې یو سلوګن ورکړی چې خپله خاوره خپل اختیار and they stood by it aga yahin acha to shibi no yo la safa alhamdulillah dev ziat yo awareness o aga yo aga ki aga da unity awaz bol chat chale re to ta 2000 umdi last year ta ko gore no de ki da last year na balki ta na 4 aga election ta ji da ya sai no da na 4 election ke ta ko gore da sa gote na chu de ziat o da aga de ki it was historical che da ko vote re da na no ra vote o da herat khabar ada da che pa har second ستیشن باندې چې په پسم کې د سړو ووټونو په 210 ووټ د سړو راوته البته چې به 480 ووټ د سړو راوته د دوی وجه دا و چې تاسو ته د ځون کمپاین یې چې موږ بورګي اچولې او موږ زموږ ځای کې کوم کې سم موږ هغه ټرن اراوند زموږ کمپاین او ټرن اراوند نو اکی کې دا ځای چې پسم ټول د استعمالې د الیکشن ضرورت یا چې ویل دوی غرو